سن درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دیخ خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړي وي. پاکستان ویلي پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونه به بشپړ عملي کړي. خو لومړی په خبرونو سره پیلو، دا خبرونه اسمت ساروان اوروي.
وطن ملکیان نن په غزنی کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د کندز ښار اوسیدونکي وایي طالبانو د ښار په شاوخوا کې بریدونه زیات کړي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د عراق له تاجي اډې ووتل. د خبرونو تفصیل په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لشت لشه وطن ملکی وګړي وژل شوی دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وای د پیشنن یک شنبه د جغتول سوالی پر عمومي لار هغه محل وشو چې د سپرلوی موټر د پیرکی په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. د شغل جمعزاده په وینا په وژل شو یو کې درې شزي، دوه ماشومان او دوه نارینه دي. پر لوی لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینونه شته، خو د دې شي مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له کندوز څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ښار اوسیدونکي وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ډزو ژغونه اوري. په همدې حال کې د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه نیولی شي. د کندوز ښار په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره طالبانو نیولی و. د پکتیا والی له یوې مرګونې حملې روغ ووت. د لوګر د والی ویندوی عبدالرحمن منګل وای د پکتیا د والی حلیم فدایی د موټرو پر کاروان نن غرمه د محمد آغې ولسوالۍ په شیخه کلي کې برید وشو. منګل ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا برید د دفاعي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخامخ شو. د ده په وینا والی او ساتونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په مشهد نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. پر دې اډه چې د بغداد په 40 کیلومتری کې ده، په ورستیو میاشتو کې د ایران پلو سختدري زول لوري راکټي بریدونه شوې دي. نړیوال ائتلاف په یو بیان کې ویلي له دې اډې څخه د دوی ځواکونه د عراق د حکومت په همغږي د یو اوږدمهال پلان د برخې په توګه ووتل. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په تاجي اډه کې تر 40,000 پوری ائتلافي ځواکونه میشتول، خو اکثره سج دوبۍ ووتل. دا ځواکونه څو ورځې وروسته له دې ووتل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ژمنه تازه کړه چې له عراق به ځواکونه وباسي. امریکا اوس په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان لري. په دې هیواد کې د ائتلاف د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر 2,500 ته رسیږي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو په ضد نن بیا مظاهرو ته تابع نیول شوې. لوکاشینکو چې له 6 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي، نو د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته د تیارسي امر کوي. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. پولیسو تر 1,000 ډېر نیولي او سلګونه نورې وهلې ټکولي دي. په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه واوښت، خو ګمان کیږي په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 وګړي لري، د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا ډیر وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تیرونه تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوې دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نویو څیړنو له مخې د نوي ډیلي او ممبئی اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښودلی دی. په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیز ښار لایپزیګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخه اخیستو لپاره اول د معایناتو پر اساس ثابته کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي.
له حسمت سروان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان حکومت وای پاکستان باید پر یو شمېر طالب بشران مشرانو لګول شوی بندیزونه لا ډیر په خو عملي کړی وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاور کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات غواړو.
پاکستان ویلی چې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونه بشپړ عملي کوي. پاکستان آیا په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدام کړی؟
دا پینځه کال کې ایتم ندی سی یاندا سی پاکستان واقعا صادق وايي په دې کې باید د دې په وړاندې باندې اقدامات کړي.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کندوز ښار په لمنو کې د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 3 میلیونو او په ټول نړۍ کې له 3 میلیونو اوخته. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه مهیروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په سل شر پیند څه صفه او وځي اوریدل شي. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بنزونه لا ډیر په خو عملي کړی وي. د ارګ لخوا لقول افغان حکومت اوس افغان حکومت اوسم د ترګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاري او عمل ته پته مده. ولسمشری مانی ورسره تر دې دا څرګندونه کوي چې پاکستان د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر ملا برادر او د غراز د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو پر یو شمیر مشرانو د لګول شو بندیزونو د عملی کېدو خبره کړې ده. امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
په ښکار افغان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایي چې پر یو شمیر طالب مشرانو بندیزونه لګولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل پر طالبانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول اجرا کوي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ د طالب مشرانو پر سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي. خو ارګوای پاکستان باید دا کار ډیر په خوا کړی وای. ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د ترهګری پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیره واضح ده او ډیره واضح و چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاور کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید له ډیرو مخ کې داشي ګامونه اخیستل شي وای.
طالبانو هم د پاکستان د عمل تخبرګون خودلې. واشنگتن پوسټ ورسپانې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین لقول لیکلي د مذاکراتي ټیم پر ټولو غړیو بندیزونه د افغانستان د سولې بهیر لستونز سره مخ کول شي. خو خغلی شاهین ازادي رادیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د بندیزونه مخکینی دی او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم لغړو او مشرتابه د بندیزونه سمو د مخ کې موقتا لری شي. د دې بندیزونو د عملی کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه کړې او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه هم مثبت نظریات شته. تازه اسوسییټډ پریس لیکلی تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال قطر ته هم سر ورخاره کړی او هلته له طالب مشرانو سره له افغانستان د بهرنیو عسکرو پر وتو او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پایل بحث وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې ملګرو ملتونو په 2015 کال کې پر طالب مشرانو د بندیز لګولو پریکړه کړې، پاکستان یې تازه والی عملي کولو ته ملا تړلی. پاکستان تیر کال د پیسو منځول او د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د مالی اقدام ځانګړې ډلې یا اف ای ټی اف لخوا په خیر لیست کې راغی او تر څنګ یې په دې دوو برخو کې د عملي ګامونو د نه پورته کولو له کبله په تور نوم لړ کې د زایدو خبرداري هم ترلاسه کړی دی. اوس یو شمېر شنون کې په دې اندې چې د هیواد له همدې ویری پر طالب مشرانو بندیزونو لګولو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم
بل شکه دا د مغه پروسې برخه ده او دوی کوشش کوي چې یو اربیا د اف ای ټی اف د میټینګ نه مخکې دوی نړیوالو ته وښي چې دوی ملاتړ نه کوي د ترهګرو ډلو او بل دا چې بندیزونه یې پې لګولي دي، نو تر ډېره بریده هماغه بندیزونو سره تړاو لري.
دا په داسې حال کې را چې د حقاني شبکې د مهم غړیو په ګډون د طالبانو ډېر شمېر مشران په پاکستان کې اوسېږي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هلته د طالب مشرانو له جایدادونو او پانګونې هم خبر ورکړی دی. که چیرې اوس پاکستان په عملي ډول پر طالب مشرانو بندیزونه لګوي، نو شتمنۍ به یې کنګل او ترخوا به یې پر بهرنیو سفرونو بندیز هم ولګول شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک به بشپړ ډول عملي کړي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولي دي. پاکستان په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې بهیر یو نوي پړاو ته داخل شوی، ولې د دې ډلې پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د عملي کېدو خبره کوي؟ په دې اړه مې مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو پاره تر اوسه کوم اقدام کړی دی؟
دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران پاکستان کې دي او پاکستان ته ډېر واضح معلوم دي، او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګرو ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه دا کړي او دوی وسې وایي چې موږ تطبیقوو. په دا 15 کاله کې هیڅ هم نه دي شوي. همداسې که پاکستان واقعا صادق وای په دې کې باید د دوی په وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس هغه کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظه او د تورزم د فینانس یا د تورزم سره د مالی کومک په وړاندې، نو دا غیر لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمله سرمخشه شوي او زموږ خبرو سره ډېر غوږ ونیسي، کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې سره ځینې کړنی د پاکستان کې مالته دی. پاکستان او ته ځای ورکړی دی، امنیت یې تضمین حمایت کوي. اگر چې برادر ملا برادر اوس په دوه کې دی ځخه لري دی، نو
بل موضوع هغه دا چې طالبان سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوې د غسولې تړون لمخې باید په همدغه دوه کې د تور لستون څخه د طالبانو د مشران نمونه لري شوی وي د ملګرو ملتونو له تور لست څخه او د غرض د امریکا او ځین نور هیوادونو له تور لستون څخه. د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږی نه دی، یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه در رامنځته شوی؟
ګوري د تور لست په هغه وخت کې سپندون کېدلی شي چې طالبان مشران سفرونه څخه کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړه ورکړه دي ونه څخه کولای او هغه د دې ازادي سره یو اندازې سلب شي. تو اوسني حالات ته ګوري د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لست کې دی د تنوم یادېږي هغه ډېر آزادانه سفر کوي، نه یوازې په مثلا په دوه کې ملا برادر نه یوازې دوه کې دی بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب، زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغو هڅو سره هم غږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه یو نږدې کیږي او پر دوی هغه مخکنی لګول شوی بندیزونه هم ورو لري کیږي د سولې تړون وروسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ور نږدې کیږو.
نوري صاحب، دا هغه وخت حقیقت وایي چې پاکستان واقعا پر دوی باندې کوم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کوم ملل متحد چې کوم دغه بندیزونه د کړي موږ باغ عملي کړو، دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وي بیا څوک ویلی شي چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو هیوادونو د سولې په کوم دغه چې مخته وړي د هغې خلاف دوی کوم کار کوي همکاري نه کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلون راتلونکو اونۍ منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې دا چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کېږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بور سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
زما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پرسیمه باندې وي چې مثلا پرسیمه کې کچېره د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا څنګه بیلانس یو وساتلای شي. دوه مسله مهمه زه فکر کوم د بنجانو مسله ای امریکا شاید طالبان څخه د سیو میکانیزم باندې باس وکړي کچېره دا بنجانی لکیږي کوم پاته دي باید طالبان د دې ګارانټي ورکړي چې دوی به هغه څه چې کول هغه ته به نه ګرځي که جنگ وي که مواد مخدر کاچاک وي هر څه وي هغه ته به نه ځي. او په فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا غوښتنه به ځینې وکړي چې د هغې لکېدل دي وزن ډول شي. نو که چیرې دغه مسایلو باندې طالبان او امریکا وتوانېږي چې یو تفاهمنامې سره ورسېږي یو توافق سره ورسېږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډېر اسانه او ډېر ژر وسېږي.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې د پاکستان د وروستي اقدام په اړه خپل نظر سره شریکاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړې لیک په بشپړ ډول عملي کوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولې دي. یو شمېر رسنیو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا ویلي چې پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د ترورستانو د تمویل د څارونکو ادارې له لوري په تور لیست کې شامل نه شي دغه پریکړه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د امن او عامه نظم پخوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت له لوري نیول شوی. د ملي امنیت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زمری پیکان نن سهار په کابل کې ونیول شو او اوس ترې څیړنې کیږي. نوموړی درې کاله وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په یوه غیابي محاکمه کې له دندې د ناوړه استفادې په جرم په اتو کلونو شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم شوی و خو تر اوسه پټو او امنیتي چارواکي په نیولو نه بریالی شوي. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واورو.
بل اخره ل درې کلن تعقیب وروسته د پولیسو د امن او امن نظم په خوانی قومندان زمرای پیکان د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو له لوري ونیول سو. د ملي امنیت وی باوري سرچینې د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زمرای پیکان نن سهار په کابل کې نیول سوی او دا محل ترې چړلنې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق عادین هم ازادي راډیو ته د هغه نیول کېدل تایید کړل خو په اړه یې له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. زمرای پیکان د 1969 ملمریز کال د قوس د میاشتې په 12مه د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د هغه په غیاب کې له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی و. سره له دې چې هغه مهال زمرای پیکان په دې توران و چې د کابل د اوسیدونکي د سهراب نظامی په وژنه کې خپل زوی ته امکانات برابر کړي خو محکمې ښاغلی پیکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژند. محکمې هغه وخت د زمری پیکان د زوی مختار او د هغه د شریکبانو د قانوني تعقیب حکم صادر کړی و. د عدلي او قضایي مرکز د محکمې له پریکړې وروسته هم زمرای پیکان نه و چمتو چې ځان امنیتي بنسټونو ته تسلیم کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورونای چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی ته سپارښتنه کړې و چې د زمری پیکان د نیولو حکم په جدي توګه عملي کړي. خغلی غنی ویلی وو د پیکان نه نیول کېدل د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت په خوانی وزیر فقیر محمد فقیر د زمری پیکان نیول کېدل ښه اقدام بولي خو نیوکه کوي چې دا کار کار باید درې کاله وړاندې سوی وای. ښاغلی فقیری وای چې پر خپل وخت د زمري پیکانه نیول کېدل د امنیتي ادارو کمزورتیا په ګوته کوي.
اداره کې فوق‌العاده ضعف موجود دی، نه دا چې د یونه د سر نه نیولې تر اخره پورې یې دولت قوانین چې باید عملي کړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زمري پیکان د کورنۍ لغړیو سره هم خبرې وکړو، خو له زیاتو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د امن او امان نظم پولیس په 1938 لمریز کال له انتحاري حملو او سړک غاړې مین ایښودلو د مخنیوي لپاره رامنځته سوي وو، او زمری پیکان په 1995 لمریز کال کې مشر وو. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کورنیو چارو وزارت باندې نیوکې کړې وې چې په دغه وزارت کې پراخ فساد موجود ده. خو د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه وایي چې د فساد د مخنیوي او له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې اقدامات سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام بسله شر 15 صفه هم صافه واځي اوریدلی شي. د کندوز اوسیدونکو ښار ته نږدې سیمو کې د وسله والو طالبانو د بریدونو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې آن په ښار کې هم اکثره وختونه د سپکو وسلو غږونه اورېدل کېږي. د کندوز ښاریان د ښار سقوط ته ځکه اندېښمن دي چې له دې مخکې هم دا ښار دوه ځلې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولی وو. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین راپورټ لري.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي له درې ورځو راهیسې د کندوز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او ان د سپکو وسلو غږ په دننه ښار کې هم اورېدل کېږي. څلوېښت کلن رحمت الله همنوا په کندوز ښار کې اوسیږي. دی وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي په وخت سره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط وکړي.
جنگونه دې نه دي، خلک په اندېښنه دي. د ښار ته د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. اوسېدونکي عام اوسېدونکي چې اکثره غریب بېوزله خلک دي او ترخې تجربې یې د دې ولایت له ځان سره لري، هغوی اندېښن لري که چېرته حالت همدغه شان دوام وکړي نو ممکن هغه د تېرو کلونو پېښې بیا تکرار شي.
کندوزیان وایي د کندوز دوه ځلې سقوط پر مهال د دې ولایت اوسېدونکو سختې ناخوالې او ستونزې ګاللي دي، او اوس له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې بې له ځنډه د کندوز امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په خپلو مینو کې په ارامه ژوند وکړي. د کندوز ولایت یو بل اوسېدونکي خلیل الله کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل:
وروره، د جنگ نه خو بیخي د سستړي سي در په در نه شپه خوب لرو نه د ورځې خوب لرو. د کلاشینکوف د توپانچې د اواز هم مرمۍ راځي ښار ته. موږ له دې نه بیریږو سي د کندوز بیا سقوطونه کې، او کنه خو ګرد خلک در په در د عادت څنګه چارواکي دي هیڅ پام نه کوي. بیخي له موږ زړه توري کړی یو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیری هم وایي چې د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د خلکو نگرانی هم د بجای ده، او خلک چې هغه تشویش لري د اوس هم تاسو د توپو د راکټو غږونه هم اوریا. دا وخت نگرانی ځای ده، اما جنگ سراسری ده او فعلا وضعیت د کندوز د کنټرول لاندې ده.
د کندوز ولی عبدالستار میرزکوال هم کندوزیانو ته ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه ځواکونه موجود دي، او وسلوالو طالبانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړي.
ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هیڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کېږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و خپله مې د نږدې نه ول ده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم، د خپل ښار د خپل ولس
د یادونې ده چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه شان د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی، او روان وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د جلال آباد خاریان بیا د بریښنا له زیاتې پرچاوي شکایت کوي. د جلال آباد یو شمیر خاریانو ازادي راډیو ته وویل هغه کمه بریښنا هم چشته د ترې هغه خلک او سوداګر استفاده کوي چې چارواکو ته پیسې ورکوي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی رپورټ کې واورو.
د جلال آباد خاریان د بریښنا له زیاتې پرچاوي شکایت کوي او زیاتوي چې د اوړي په دې موسم او ګرمۍ کې بریښنایي پرچاوي زیاته شوي چې لامل یې دوی له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی زیاتوي د ننګرهار بریښنا د هغو خلکو په خدمت کې ده چې ډېرې پیسې ورکوي او په خبره چې د عامو خلکو په غم کې څوک نه دي. کمه او کمزوري بریښنا، غیر عادلانه ویش، د استوګنځایونو په بریښنا کې پرچاوي او شته امکانات او پریمانو بو کې د بریښنا کوټونو جوړولو ته نه پاملرنه هغه لوی ستونزې دي چې د جلال آباد اوسیدونکو یې په اړه شکایت کوي. د جلال آباد اوسیدونکو بهیر او سمیع الله ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په دغه ښار کې شته بریښنا نه یوازې دا چې بسنه نه کوي بلکې سوالي بریښنا ده او په دې برخه کې اساسي کارونه نه دي شوي.
نوم بهیر دا او د جلال آباد اوسیدونکو ما کوم برخ چې موږ ته راغلی دا دغه په اساسي او شکل باندې توضیح شوی نه ده. د دې په توضیح کې ډېر مشکلات دی او هغه ځینو ته دوی برکونه وسغواړي چې ورکی چې هغه پیسې ډېرې ورکی فابریکې صنعتي فابریکې او بعضې ځینې چې د یخ د فابریکو په شمول باندې هغه نه پیسې زیاتې اخلي نسبت هغه خلکو ته چې هغه کورونه ته ورکوي. نو دوی غواړي چې په کورونو برکټ کې هغه ته ورکی او بل برک په یو سات کې درې ورته څلور ورته زی او بیرته راځي زی او بیرته راځي او برک هم ډېر دومره کمزورې شوی ده چې بعضې کارونه نشي کولای.
زمونږ دغه تقاضا ده چې برېښنا ته ډېره پاملرنه وکړي ځکه برېښنا د هر سړي ضرورت دی، د هر کور ضرورت دی، د فابریکې رشد کوي ورسره کارونه رشد کوي. کله چې برېښنا زیاتې نو فابریکې خلک جوړوي، د ځوانانو دغه خلک چې بیروزګار دغه ټولو کار پکې جوړیږي. دا یو ښه پروژه ده چې د خلکو نه زمونږ د دولت نه د مرکزي دولت نه زمونږ دا خواهش دی چې دا زمونږ خپل سیندونه زمونږ خپل اوبه همدلته مهار شي او ډیمونه پکې جوړ شي. دا اساسي پروژې دي، اساسي کارونه دي، اساسي کارونه ته مخه نه کوي. تجارتي برکونه راوسی دي وروره چې نه کور ته کار کوي او نه دکان ته کار کوي او فابریکې خلا پرې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر مریض کال په وروستۍ میاشت کې د ننګرهار د هغه وخت د برېښنا ریاست چارواکو ژمنه کړې وه چې 1999 کال کې به ننګرهار د برېښنا په برخه کې هیڅ ډول ستونزه ونه لري. دغه مسؤلینو ویلي وو چې د روان مریض کال تر پایه د ننګرهار د ښار لپاره کافي برېښنا په پام کې نیول شوې او آن ګاونډیو ولایتونو ته هم ترې برېښنا ورکولی شي. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین بیا د برېښنا په برخه کې د پرچاوي او برېښنا د کمیدو خبره مني، خو په دې برخه کې د بیعدالتۍ دا نه مني.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند د کورونا وایروس تایید شوی پیښې له درې په هند کې له درې میلیونو اوښتي ګمان کېږي چې د 1,300,000,000 وګړو په دې هیواد کې به کورونا وایروس پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو رښتینې شمېرې تر دې هم لوړ وي. دا چې په نړۍ کې د کورونا وایروس څه ډول وضعیت رامنځته کړی نور تفصیل به د اجمل ان رپورټ کې واورو.
په وروستۍ اونیو کې هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کرونا وایروس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کرونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سروېګانو د دې هیواد د پلازمینې نوې ډیلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د دې وایروس په وړاندې په پراخه کچه انټي باډي موندلې دي. په نوې ډیلي کې د حکومت وی وروستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کرونا وایروس لپاره انټي باډي لري، خو دا 1,000,000 وګړو په دې ښار کې یوازې 150,000 د کرونا وایروس پیښې ثبت شوي. تر اوسه پورې په هندوستان کې د کرونا وایروس له کبله د 55,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کرونا وایروس د دې هیواد کلیوالي سیمو کې په خپرېدو دی چیرې چې ډېر وګړي یې بې وسلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کرونا وایروس سره د تړلو مړینو شمیر 800,000 ته ورسید او د هغه کسانو شمیر چې تر اوسه په دې وایروس اخته شوي هم په نړۍ کې له 30,000,000 واوښت. دا شمیرې د جانس هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې پکې د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د کرونا وایروس له کبله د نړۍ په کچه د مړو شوو کسانو نمایي برخه پکې دي. دا نړۍ دوه هیوادونه جنوبی کوریا او جرمنی چې ظاهرا د موثرو اقداماتو لکبلې د کرونا وایرس خپریدل ورو کړی وو د دې وبا د خپریدو له تازه چټکتیا او سر مخ دي. جنوبی کوریا پر لوی غونډو بندیزونه لګولي، بارونه او کلیساوي تړلې او د سپورتي نندارو مینوالي له ننداري منع کړي څو د کرونا وایرس د بیا خپریدو مخه ډب کړي. جرمنی د شنبه په ورځ په تیرو څلور میاشتو کې د کرونا وایرس تر ټولو لوړ شمیره اعلان کړوي، تر 2000 زیات نوې پیښې ثبت کړي. دا له اپریل میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په یوه شپه ورځ کې په دې شمیر پیښې ثبتوي. په نورو لویدیځو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې هم بیرته د کرونا وایرس په نوو پیښو کې یو څه زیاتوالی لیدل شوی. په لاتین امریکا کې بیا مکسیکو کې د کرونا وایرس په تړاو د مړینو شمیر 2000 ته ورسید چې د امریکا له متحده ایالاتو او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره په کووید 19 ناروغۍ د مړینو تر ټولو لوړ شمیره ګڼل کیږي.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه د ازادي راډیو اونیز خبرونه لرو، خو اوس عصمت سروان د خبرونو لنډیز اوروي.
په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لشته لشه وطن ملکی وګړي وشل شوی دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعه ساده وای د پیشنن یک شنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار هغه محل وشو چې د سپرلیو موټر د پیرکی په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. له کندوز څخه رسیدلی راپورونه وای چې دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د پکتیا والی لوی مرګونی حمله روغ وو. د لوګر د والی ویندوی عبدالرحمن منګل وای د پکتیا د والی حلیم فدایی د موټر پر کاروان نن غرمه د محمد اغي ولسوالۍ په شیخه کلی کې بریډ وشو. ایران وای د اوکرين د مسافرونکو الوتکه د تور باکس سیډنی وشو ده چې د الوتکه په دو توغندو لګیدلې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتله او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو پر ضد نن بیا مظاهرو ته تابعه نیول شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګر کوې حاضر کې ان شاء الله مونږ
ځلګونه پسې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه د عبدالشکور په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې اوس د دغه ولسوالۍ په یو خونځي کې حق وزامه تدریس کوي او غواړي چې رسمي خون کې شي. دی وایي دغه کار په سډیر ګرځېدلی خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له ریاست سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خون کې عبدالشکور او ورپسې به د لوګر ولایت د پوهنې د رئیس څرګندونې واورئ. وز به خاغلی عبدالشکور په خپل ووای چې ستونزې څه ده؟
زه د لوګر ولایت د برکی برک له سولای د شیخیانو ابتدای خوندې
ته تحصیل دې سمره ده؟
څلور کاله می تحصیل کړی دي.
څو کاله دې تدریس کړی؟
څو کاله سره څلور کاله کیږي.
فعلاً خو مکتبونه شروع شوي؟
ورسته پات له دې د کشورو سيزي ته تر اوسه نه دي شروع شوي.
ها د رخصتې ورسته بم بیا خپل مکتب ته ځي کنه تدریس وکړي؟
او ان شاء الله او ان شاء الله.
تو رسمي استاد کو نه قزامای؟
نه قزحمای ما پن اندا قزحمای معلمي کې اختهم.
عریضه دې نه کړی چې رسمي خون کې شي؟
درې څلور پریت للم ریاست د معرفت ماوین ته عریضه کړي، رئیس د ریاست ته عریضه کړي، او په وزارت کې هم درې څلور باندې عریضه کړي دي. تر اوسه دماغ اچانه دا ورېدلې.
صدر ته وای
وایي چې امتحان وار کوم امتحان بیا چې هغه د هغه کسانو ته دمانه یا څو نمرې دیږي هغه بیا هغه کې جامع لري ځای ته کې جامع لري ځای ته زنه سم تللای دي. ما دې په مشکل دی لري ځای ته زه رسیدګی نه سم کولای چې دلته نږدې باسي هغه ته مانه ودی.
یعنی کمبود خوشته داسې معلومات لري چې کمبود شته؟
وایي د خپل مکتب کې اوس یو باس کمبود شته. اندالته
نو کدغه ولسوالینا د بلی ولسوالیت ورکیو التبیت لاشه وظیفه اجرا کولای شي
لا مخته خو ماته راته له خروار تولار سره دماغ پټه مشکلات د زخواغه خاطر رسیدګی نسم کولای دا مکتب نسیده دی د خپل کلی کې مې د خپل کور ته نزیده تا ګور تاګ لپاره ماته نزیده ز چاپ کمې مایو بده په بسکله باندې نسم ګرځېدلې دوم رپیه دا حرکت کولای سم لکه دا مکتب د دې مونږ کور چې زه راځم ما درته وکم
په همدې مکتب کې د سلور کال تدریس کړي
څلور کال په همدې مکتب کې تدریس کړی وو
د ښوونځي اداره در سره موافقه کوي چې ته دلته خون کې شي
شورا د والدین د ښوونځي اداره دا ټول موافق دي ما سره چې زه په دې مکتب کې خون کې شم
اقتصادي وضعیت د څنګه دی
اقتصادي وضعیت مې بيخي صفر دی یقینا موږ د بېګا وړ د ګیز وړ نه لرو پرون هم وتلی وم دا نن هم تر د اوسه پورې تللی وم پلال دغه د غنمو پلال راجر کوم چې کور کې موږ وسوځو
خاصتا مشکل به د پوهنې وزارت مسؤلینو سره شریک کړو
ماسد زه خپل هم جنګي مایب یم سل کاله مخکې په پښه باندې مربۍ باندې لګېدلی یم
خاصتا مشکل به ورسو دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس خاغلی نثار احمد سیدی سره شریک کړه جناب رئیس اب د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالینه یو خون کی آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې سلور کال کیږي په یو کلیوال خونځی کې اقزمای درس ورکوم او سو ظلم عریضی کړی چې زه رسمي استاد شم خو زما غوښتنه ته توجه نه ده شوی دغه پروسه څنګه ده چې یو اقزمای استاد په رسمي استاد تبدیل شي
محترم موږ هر کال د کال په جریان کې دوی ته اعلان کوو او د دوی نه یو امتحان اخلو چې هغه امتحان د اصلاحاتي ادارې ته موږ جدولونه ورکوو اصلاحاتي ادارې په دې عقل تصمیم نیسي هغه بسکونه اعلان ته ورکوي کوم وخت چې بسکونه اعلان ته ورکول شول جنابی استادان په هغه کې اشتراک کوي او د دوی نه امتحان اخیستل کیږي کوم وخت چې هغه معیاري نمره د کامیابۍ پوره کړي هغه استادان بریالي شمېرل کیږي نو شاید چې دوی کومه غوښتنه د رسمي معلمۍ دپاره نه یې کړې دوی دې مې ورباندې وکړي رسمي غوښتنه دې ور ریاست معرف ته وسپاري کوم وخت چې د امتحان د اخیستلو وخت کې دوی ته خبر ورکول کیږي معیار د شرایطو سره سم کوو د دوی په امتحان کې شاملېږي او د دوی څخه چې امتحان واخیستل شو د کامیابۍ په صورت کې دوی رسمي معلمین اعلانېږي
جناب رئیس دا وایي چې ما سره موافقي هم شته د همدغه ښوونځي خو ریاست معارف راته وایي چې ته یو لرې ولسوالۍ ته لاړ شه او زه کورني تکلیف لرم او صحي تکلیف هم لرم هلته نشم تللی که په دغه خپل ښوونځي کې
محترمه دا استاذ ته زه وایم د کوم وخت راهیسې چې د لوګر په مابرید کې اصلاحات منځته راغلي دي په دغه تېرو شپږو میاشتو په دوره کې که ده به مراجعه کوي ریاست معارف ته او ده ته ویل شوي چې ته لیرې ښوونځي ته ولاړ شه نو هغه مسؤلیت به موږ مسؤلیت پذیر شو او دا مسؤلیت به واخلو او که ده مراجعه نه یې کړې نو هغه بخښه غواړو د دې خپل کار دی که هر څوک موږ ته مراجعه وکړي د شرایطو په لیدلو سره د مشکلاتو په اورېدلو سره او د دوی د توقع غوښتنو سره د امکاناتو په صورت کې حتماً موږ هلته زبینه ورته مساعدوو
جناب رئیس صاحب که دا تاسې ته مراجعه وکړي د خپل خوا نه څه مرسته ورسره کولی شئ څه مشوره ورکولی شئ
بیا چې د زموږ سره څلور کاله عقل زمایي وظیفه اجرا کړې ده نو دی زموږ یو تکړه استاد دی او په تدریس کې به هم شاید کافي تجربه ولري دی د راسي دغه استادانو ته موږ اول حق د دغه خلکو دی موږ لیستونه و اصلاحات ادارې ته سپارلي دي کوم وخت چې بستونه اعلان شول دی دې په هغه بس کې ګډوډ وکړي موږ به چوندۍ کاري سابقه لري او ده دلته تدریس کړی دي حتما د تدریس په نتیجه کې د ده تجربه زیاته شوې ده موږ په اول قدم کې حق د دوی دی چې دوی باید کامیابه شي او داسې بل یو پروګرام شته هغه کل زمایي استادان چې مخکې دوی کافي تجربه لري او دلیه تدریس ورکولی تدریس کړی دي په مربوطه مکاتب کې موږ حق ته اولیت وغوښت ورکو
ډیر زیات تشکر کامیاب اوسئ رئیس
محترم
مهرباني
بس لوګر باندې هر وخت تاسو په خدمت کې دي
تشکر
ښه وخت ولرئ
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالینه د عبدالشکور په نامه یو خونکو ازادي رادیو ته ویلی چې سلور کال د دغه ولسوالۍ په یو خونځي کې د حق زامې په حساب تدریس کړي او اوس غواړي چې رسمي خونکو شي. او د لوګر ولایت د پوهنې رئیس ښاغلی نثار احمد سعیدی وویل لومړی به دغه خونکو ته حق ورکړل شي چې رسمي معلم شي، ځکه چې په یو خونځي کې تدریس کړی او تجربه حاصله کړې ده، خو د ده په خبره چې د قانوني پړاوونه طی کړي. ښاغلی سعیدی دا هم وویل چې که عبدالشکور ورته مراجعه وکړي دی حاضر دی چې په دې حق له ورته لازمه مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولري او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زه فریبا ظاهر خوشاله یم چې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلی دي او د هغوی نشانې راته وایي، او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسې په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا شوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زموږ ورک پیدا شوی دی چې د چارچنه ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دی، زموږ د وطن دی. زه د زمینې د نهرسراس په سیمه کې یم. ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 8 1 1 1. د مینې واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زنګ فرید ملک د کابل ولایت د احسان نه دلته کتل احمد او په نامه خپل ګرځیک دا میدان نه نه سکی شي نه کول نه در کتل نه کوار شي کی پیدا کی نو ما ته لږ شي نه ده په پرو سو اتیا نه سو پنځه پنځوس دوا سو و سه پرو و اتا یو پنځه پنځه سلور نه اتا
احلام. السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی. قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه څه پورته شوی دی، نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک ته هغه څه پورته کړی دی. نو دا چې دی د میدان وردګ ولسوالۍ دی، اوس خاص په ایران کې اوسیږي. نو یو بل و مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک. نوم یې حضرت ګل دی، او داسې سبا حضرت ګل دی شمس الله دی، او د ورور نوم یې مقصود دی. نو که چېرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 5 1 5 6 3. په ایرانی شمیره جام اړیکه ورسره ونیسي، د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی عکس، او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10 بیا څه وخت راته پامان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه او علیکم سلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله کترمن یم مالکم یم ویل ښایسته بولان. دلته یم مسلمان بوده چې په بولان کې وسیر نن لا په دکان سبا تا په دکان ما دې ته کې په نیمه بریا دی نیمه دې نو چې د کندو دې په کایا دې چې نه بریا کولو ته دغه دې لونه غوښته ښکارې دې ته له ښکار دې او محمد عارف او محمد داوود شلخته ګان دي ګرد عمر دې له نومه دې نو کوم مسلمان وکړي یا وروري یا کای خانه خات چې څوک نو کې ته پاره دغه لږی پیډوال چې دا کې موږ سره تلیفون کړو شمیره باندې اړیکه ونیو.
سپر واز سپر آتا دریات لور لود سپر آتا آتا یاد دریات لیپن شمیرات کارون سپر واز سپر آتا دریات لور لود سپر آتا آتا از عادی رادیو تریار آمانه کنترل مشکل آمانه مسیری.
السلام علیکم اورور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه قربت د جلاله تعالی خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې هلایم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول را تارو جوړ خوښه خوشاله بوي د ټلیفون پر کرخه اورور می بیا هم در سره راغلی د پوخا بشان زړګې د درانی مکانه اغم لا اوس په حلل کابل ولایتنا یو ځل مې مخکې درته پیغام پیښه خواږه سړیه کنه هغه مې له پښتنه پیښه مونږ سره کنه یو جلتی والا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خدای خبرې کوي کنه وای ته اطلاعات مې مل دي او زه د کابل یم کنه هغه اوس مونږ راغلی یو کابل کې یو کنه تر مې هم را سره ده د جلتی وای مونږ د کابل یو خو کابل کې ته کور نه د معلوم کنه خپلاري نشته ده کدی یا مور یا ورونه یا تر یا تر زمونی کا ار څو غواځ او کنه موږ په تیار په کابل کې تر می همرا سره د داجل کې هم د کنه که هر څو می غواځ او د ټلیفون شمره به ورته وایم چې پر هو او کنه اته سی پر یو یو بیا سی پر څلور درې کدا پیغام حساسی را دو لوریدونکو له همکارانو نه چې لکم چې دا پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادې راډیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیولا دی د تقریبا 12 کال دی چې د محمد سازوی دی او موږ پیدا کړی دی نو دی وایي چې زه د لغمان یم او موږ ته ځای سره ملمیږي کسان چې غواړي چې بوزي نو موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي سپر و سپر څلور سپر یو نه څلور و درې چې پنځه مېره بیا ورته وامه سپر و سپر څلور سپر یو نه څلور و درې تازه دې راځي نه مننه هغه کسان چې په لاټه کې دي بعد بوځي.
السلام علیکم زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده دلته وخت د دولا په نام نومېږي د پلان د داج ولایت ده بیا تر تقریبا د پنځل کالو ده شل میاشتې کېږي چې د کوم نظر کسبه ده خوار شوې چې پیدا کړې مې چې څو شعره ده چې تر و و اته یو پنځه پنځه څلور نه اته بل شعره مې ده چې تر و سو اتیا د سو پنځه پنځه دوه سو
خدا تعالی. السلام علیکم زه ایرمند ولایت څخه د پټنا کې ازادي رادیو سره څنګه واله چې د لسکنن الکسی او د پلان نوم غلام حضرت دی د قانوني انرګول کار دی د نوم چې ولاد وي وزره چا چې نو د ولسوالۍ ما او د دې کاري دی د قانوني رعایت کې د خطو خرخوردی ما دا د اکثر کې
السلام علیکم. زه افغان د کندهار ولایت د بنجوایو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د دې راډیو خبر کې د زموږ یو کښنه به دا کړی دی تقریبا د کډو او اتو کال کښنه یا لس کال به در خبرې نه کولی کومګې په جواب باندې که د هر مسلمان ګوري قربان شي مراد موږ سره اړیکه ونیږي خپل کښنه به په لاس ورکو دې په اړه د شپته نه فلیر وڅو شپته شماره یې بل بیا وایم سپر اویا د شپته نه فلیر وڅو شپته.
السلام علیکم وارث تر خلیم د خسته د سر نه تاسو راغلم ما دلته او الګدانو داسې د ادنم لنده ده داسې لایقت په نامه باندې ده نو ایدن خپل کور یعنی غلط شوی ده نه پوهېږم عصبي تکلیف لري که څنګه نو که هر څوک غواړي ورور وي پلار لري ورونه اسمان لري نو دغې شمارې ته دې زنګ وکړي 0 یو اتیا 15 څلور سوه او اته نوي بیا هم دا شماره وایم 0 1 5 5 4 9 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوالمل جبارخیل ما د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دا د یاسر په نام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري، شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره هستوګنه کوي، د کدار چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ته ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره دا 0 1 5 1 6 8 1 بله شمېره ده 0 8 1 5 5 5 بیا یې تکرار کړم 0 8 1 5 5 5 خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد خادم یم، تاریخ نیم دال آباد د لمن ولایت واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. تاسو مسلم یو ماشوم راغلی دی تقریبا دغه 2 کال پر شاوخوا دی. نو څلور میاشتې کېږي چې د عرفان الله په نامه د یو ماشوم مور پیدا کړی دی، د دلارام په سیمه کې هم پیدا کړی. نو که د هر مؤمن مسلمان یې سر په همدغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 یتون شمېره ځل بیا وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 9 1 9 خدای پاک.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 1 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 1 0 0 2 1 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا 9 کاله کېږي چې د کور څخه نه دره تکتب دی. د عبدالجبار په نامه دی. که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبرې وزمو سره په دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي 0 1 5 5 4 5. بله شماره ده
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کابل کې د ازادي رادیو شمیره دغه ده چې په دغه شمیره مو سره د څو تماس ونیسئ، د هغه وروسته به تاسو موږ پیدا کړو. السلام علیکم.
السلام علیکم آزادی رادیو ته السلام علیکم وایم، او غنه ډېر تشکر کوم چې موږ یو ورک ورور ده په نام د قاسم محمدین ولدی اسمت دغه درې مسجد ندرکه ده د مرکزي بغلان ولسوالۍ نه ده. سهار چا پیدا که یو لک روپۍ افغانۍ شیرینی لري قاسم نوم محمدین ده، په قاضي باندې مشهور ده د مرکزي بغلان نه او د پاوکمو د کلي نه تدری میں سٹی کی نادرا کر دو رہا تا جن خواہش کو تے کہا جے منگا آواز پاس سی کہ خدا ہی سی پیدا کی
السلام علیکم د پکتیکا ولایت مرکز شرنی څخه مهم صاحب نظرات احمد ترکوان د مرکز شرنی د نیازو د کلي په زل او دولت کلن به د 15 ورځو څخه ناترکه ده نو که په تاخیر یا خارج کې له چا سره معلومات وي د مهربانۍ له مخې دې لاندې شمېرې ته زنګ ووهي. مهرباني به مو وي 0 2 0 3 8 8 6 8 شمېره یو ځل بیا 0 2 0 3 8 8 6 8 مننه زیاته مهرباني به مو.
مثال ولایت مکه او سالمی علی کوم دا ما یو ور ورکته حاجز دی چې کله کله تکم په دا کو دې سره به هر کار سره ونی کیږي چې پر وته وا دې سره یو ته لوا کیا دا کیا چې پر خو دا خبره ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پرګرام زما یو قریب ورک دی شرما د کا په نامه دی دا مسکان کې تقریبا چورک دی لیک منته سیم څخه نور مسلمان کې په دا پاړ معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي چې پر واسه پر سه پر دروش په ته نه سه پر درې بیا دا شمیره باندې سه پر واسه پر سه پر دروش په ته نه سه پر درې والسلام.
صديق راديو كل اوردون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد سلام ما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ویلی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوي اصلي درزګان ولایت ته چرچینو دی ولسوالی دی په چرچینو کې د دورنبا کې هر ور ضرورت په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړی د مشتدي په دغه شمیره ژوند وي وکړي کې چې ورکسوي دی سپر څلور یا 1500 درې او 200 شمیره مو د سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج اتش میرے یو زلبیا واما سپر څلور یا 1500 درې او 200 شمیره مو د سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورت معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ یاست. زه چې مخه له لمن د خدای د ګشنو ولې په هغه سي سره پاړې کېما تقریبا د لې کال کې چې شي نو چې زه یې تا وخت له کورونا دره کړی جک سره دې نړۍ زره ده د مخ له کوچنا کوچنا غوښنې دې ورو عبد الشکور دې دې وخت نه کال دې نو سمکې تقریبا دونیم کال دې کال کې چې کور وتلې دې یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلومات خو یې خوږي او پاتنه نه لرو معلومات نه ست ټلیفون یې سره خلاصې ورځل نه دی نه دی او به ور حاجی کرم مورو مسلمان روز ما زارا ورې په تاسو مې دې نور سره یې کولې سي خپل چې دې تر لاس کې چې پر ور چې تر اته نه دې زه یو و دې 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 دا چې نه چې پر ور اته څلور 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 دې اته نه دې زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلن وقت سن خدای لوک شده دن قیام نه شرکی و ریو زنگو نمویدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم در قدر زن در سامدادم سکلان در ورسواری سخبر کن در باغران در ورسواری و سیدون کنز مای و ورسواری در رولاق تنامه و سکر ایسو پند و تو ورسخ در سکر ایسو شکر ایسو هر چا په دغه پاړه معلومات لري ماستر جاری کوي نه چې په دغه نمبر او یا د ایزنو ژغاوري او زه دا غواړم یو څه شو تر کې السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د چارباغ د کلی د چنګزو د مسجد نیک محمد نمیږم. زما ورور دی د احمد په نامه دا سوار له سکالې کې چې ورکړي که چې دا په دغه حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره ځو وي ته پر و څلور پنځه څلور دوا اتر درې شپږ دوا والسلام.
مننه کوم ورور ستاسو څخه او د ټولو اغو نور اوریدونکو څخه چې مشتای پیغامونه راستولې و. البته دا باید وایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادوما. موسیقی